طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
د طبي زده کړې د خوانیز خبرونې قدرمنو زده کوونکو ستړي ماشي پام دې هیل او تما يم چې تاسو قدرمن زده کوونکي به خو وای او د طبي زده کړې د نن ورځې د نوي درس د زده کولو په خاطر به حاضر شوی وای. پوهان آریان مو دغه درسي خبرونې ته هم هرکلای کوم. درنو او قدرمنو زده کوونکو کتابونه بند وساتئ. زه د تیرو درسونو اړوند پوښتنې کوم، تاسې زما پوښتنې ځواب کړئ. لومړۍ پوښتنه: د آی بال کلمې معنا څه ده؟ آی بال. زده کوونکي په ځواب کې وایي آی بال د سترګو ګاټ هاي. دوی ټول ځوابونه سم دي. آی بال د سترګو ګاټی ته وایي. دوهمه پوښتنه: د جوینټ اصطلاح معنا څه ده؟ جوینټ. که مو په ځواب کې ویلی وي چې جوینټ مفصل یا بند ته وایي، ستاسې دغه ځواب هم سم دی. پوښتنه: د سکالپ کلمې معنا څه ده؟ سکالپ. سکالپ د سر د هډوکي څخه پورته د غټولې برخې ته سکالپ وایي، چې پکې ځینې مختلف انساج او پوستکی یا د سر پوستکی شامل دی. یا په لنډ ډول وایو چې سکالپ د سر پوستکی ته وایي. پوښتنه: پیوپل څه ته وایي؟ پیوپل د سترګې کسی ته وایي. پیوپل د سترګې کسی. وروستۍ پوښتنه: د جوا کلمې معنا څه ده؟ جوا. جوا جامه ته وایي. جا جامه که پورتنۍ جامه وه هغې ته آپر جا ویل کیږي، که لندنۍ جامه وه هغې ته بیا لور. چې هره جامه شپاړس شپاړس غاښونه لري. درنو زده کوونکو راځئ نوی درس پیلو. نه دیرشمه صفحه ده. پورتنۍ برخه کې لیکل شوي طبي لغتونه میډیکل ورډز. میډیکل طبي ته وایي یا د طب مربوط. ورډز کلمې یا لغتونه یا هم اصطلاحات. دلته موږ مختلفې نورې ټرمینالوژۍ هم راخیستې دي چې ډیرای په تیر شوي کتاب کې تکرار وې، خو دلته مو په انځورونو کې ښودلې دي. د دې په خاطر چې تاسې یې ښه مفهومي زده کړئ. درنو زده کوونکو، تاسې تر ټولو ښي طرف ته دغه انځور ته ګوري چې د یو انځور لاندې لیکل شوي دي اپیسټاکسیس. اپیسټاکسیس اصطلاح ده چې لاندې په پښتو ورته معنا لیکل شوې ده. د پوزې څخه وینه بهیدنه. د اپیسټاکسس استلا معنا څه ده؟ د پوزې څخه وینه بهیدنه. تاسې انځور ته ګورئ، د دغه کس له پوزې څخه وینه راغلې ده. دا وینه بهیدنه په دوه ډوله کیدلی شي. یو داسې وینه بهیدنه ده چې هغه ډیره په چټکۍ سره روانه وي، او حتی د کنټرولولو لپاره یې هغه کړنې هم سختې وي چې موږ یې په اسانۍ سره کنټرول کړی شو. دوهمه دغسې وینه بهیدنه ده چې هغه څه ناڅه ورو ورو بهیږي. اوس غواړم د اپیسټاکسس په هکله لږ اضافي وغږیږم. د اپیسټاکسس یا د پوزې څخه د وینې بهیدنې علتونه ډېر زیات دي. که چیرې یو ناروغ یا یو داسې کس وي چې هغه له بام څخه رالوېدلی وي، موټر کې ټکر کړی وي، یا هم د یوه کس سر ته ټروماګانې واردې شوي وي، ضربې ورته واردې شوي وي، نو کیدای شي چې په سر کې د دې کس کوم هډوکي مات شوي وي. ځکه دغه د سر کاسا چې ده، دا هر طرف ته هډوکي لري. یو د هغې څخه لاندینۍ برخه کې هم هډوکي شته. کله چې سر قوي ضربې وخوري یا په لاندینۍ برخه کې چې کوم هډوکي دي، مغز د پاسه ورباندې پراته دي، هغه هډوکي مات شي. یعنی کله چې سر ته قوي ضربه وارده شي، د سر ځینې هډوکي مات شي، کوم هډوکي چې لاندې د پوزې طرف ته فرش ورته جوړوي. د سر قصه به موږ په راتلونکي کې ښه تشریح کوو. نو په دې وخت کې ډیری هډوکي د پوزې چات جوړوي. ډیری هډوکي دغه د پوزې پورته چات جوړوي. نو کله چې دا هډوکي مات شي، د دماغو څخه وینه راځي، د پوزې له لارې بهر ته وځي، چې په ډیرایو شدیدو حالاتو کې کومو ناروغانو چې سر ته ټروما خوړلې وي یا ضربه خوړلې وي، د دوی د پوزې څخه وینه بهیږي. دا یو شدید حالات دی. ګورئ، په ځینو حالاتو کې نور عادي علتونه هم شته چې ډیر زورور علتونه یې نه دي یا ډیر مضر نه دي. فرضاً د یو کس فشار بیخي زیات لوړیږي، شاید د پوزې څخه وینه لاړه شي. ځکه پوزه کې ډیر کوچني رګونه دي، د زیات فشار له وجې دغه رګونه څیرې کیږي، د پوزې څخه وینه بهیږي. ډیر لوړ فشار هم ممکن د پوزې څخه وینه بهیدنه ورکړي، ځکه پوزه کې یا پوزې ته ځینې کوچني د ویښته ډوله رګونه راغلي دي چې په دې رګونو کې فشار لوړیږي، رابچر کوي یا څیرې کیږي، او وینه بهیدنه رامنځته کیږي. یا ممکن زیاته ګرمي هم د پوزې څخه وینه بهیدنه ورکړي. فرضاً یو څوک د زیاته ګرمي هغه وهي یا د ګرمۍ سره مخ کیږي، معمولا د ګرمې هوا پر وخت د بدن ټول رګونه پراخه کیږي، او ځینې وخت دغه کوچني رګونه چې په پوزه کې دي ډیر پراخ شي، او دې ته زمینه برابره شي چې وینه ورڅخه وبهیږي. په دې حالت کې هم د پوزې څخه وینه بهیدنه رامنځته کیږي. د ګرمۍ پر وخت د بدن ټول رګونه پراخه کیږي، او بل پوزې ته په مخامخ ډول ټروما یو څوک پوزې ته وهل کیږي د څوک په واسطه، نو په دې حالاتو کې هم وینه بهیدنه رامنځته کیدلی شي. نو دا د اپیسټاکسس لپاره مختلف علتونه ما درته وښودل. د وینې ودرولو لپاره هم مختلفې طریقې شته چې موږ بیا په فرست ایډ یا لومړنیو مرستو کې وایو. اوس یې په اړه ډېرې خبرې نه کوم چې څه ډول موږ کولی شو د پوزې وینه ودرو. دوهم انځور ته راشئ. اوټای ټیسټ لیکل شوی دی. د دې غوږ انځور لاندې اوټای ټیسټ لیکل شوی دی. او ټای ټیسټ، اوټای ټیسټ. اوټایټس د وګ التهاب توای التهاب د ککړتیا په معنا ده. کله چې د التهاب کلمه اوري باید تاسو داسې فکر وکړي چې دغه ځای د میکروبونو یا بکټریاو په واسطه ککړ شوی دی، دغه ځای خراب شوی دی. نو ځکه اوټایټس د ککړتیا په ډول سره هم معنا کولی شو. اوس د غوږ التهاب یا اوټایټس څه ته وایي؟ تاسو دغه انځور ته ګورئ. د دې انځور د غوږ مخکینۍ برخه چې تاسو ته پرې شوې ده تر څو تاسو د غوږ داخل ته هم وګورئ په دې ډول یې وینئ. نو د غوږ مخې د سره برخه دا اصلا پرې شوې ده. په اناټومۍ کې ډیری وخت چې ښه یوه برخه مطالعه کړئ دغه ډول یوه برخه درته پرې کیږي. اوس تاسو ګورئ دغه غوږ کې زوې هم وینئ چې لاندې ترې روانې دي، او د غوږ منځنۍ برخه ګورئ سره شوې ده، مختلف زوې مختلف شیان پکې وینئ. دا التهاب دی. هر ځای کې چې دغه ډول حالات و دې ته التهاب وایي. د غوږ په کانال کې، غوږ یو پایپ لري، کانال لري، په هغې کې زوې جمع شوي وي، میکروبونه وي، دې ته د غوږ التهاب وایي. ډیری ماشومان په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي، په دې ستونزه باندې اخته کیږي. نو د غوږ التهاب لپاره مختلف درمل دي چې ځینې یې خوړل کیږي، ځینې د رګ له لارې داخلیږي، او ځینې دلته غوږ ته داخلیږي. د دې هم بشماره ډېر علتونه دي. ځینې وخت بکټریاوې دلته مداخله کوي، غوږ کې التهاب رامنځته کوي، یا ځینې وخت خرابې اوبه، خړې اوبه غوږ ته داخلیږي، په غوږ کې ستونزې رامنځته کوي. نو د غوږ په التهاب باندې تاسو پوه شوئ. د غوږ التهاب باید ځنډنی نه شي، تر ډیره باید پرې نه ښودل شي، ځکه همدغه پاز چې ورته وایي، یا هم دغه نام چې ورته وایي، یا چربې، دغه نام د غوږ داخل ته ځي او د غوږ په پرده پورې هم وصل کیږي، چې په دې سره د غوږ کوڼوالی رامنځته کیږي. ډیری وخت ماشومانو کې دغه ستونزه وي. بیا ماشومان ډیر وخت دغه د غوږ پر لور لسونه وړي، یعنی غوږ ګروي. نو تاسې باید پوه شئ چې غوږ کې التهاب روان دی، هغه په عذاب وي، تر څنګ یې غوږ ګروي. نو دغه ماشومان باید ډاکټر ته یوړل شي تر څو درملنه یې وشي. ډیری ماشومان شته دي چې ما په خپله دغه ماشومان لیدلی دي، دوی په ماشومتوب کې د غوږ التهاب درلود، سمه تداوی نه ده شوی، ورته پام نه دی شوی، او دوی رالویان شوي دي او کڼه دي اوس. نو د دې لپاره چې ماشومان مو کڼه نه وي، باید د غوږ د التهاب پر وخت ماشومان ډاکټر ته یوړل شي. موږ هم درملنه وایو په دې کتابونو کې. په راتلونکي کې د غوږ د التهاب لپاره بیلابیل درمل درته ښایم، خو هغې ته څه ناڅه وخت پکار دی، ورو ورو به مخکې ځو. قدرمنو زده کوونکو، یوه بله موضوع چې ډیره مهمه ده او باید زه یې په اړه تاسو ته خبر درکړم، هغه دا چې ځینې وخت میندې ماشومانو ته شیدې ورکوي او د ماشوم وضعیت سم نه وي، یعنی ماشوم ورته کوک پروت وي. دا د دې سبب کیدای شي چې د ماشوم غوږونو ته هم شیدې ولاړې شي. ګورئ، دا خبره به تاسو ته نوی وي. موږ یو کانال لرو د چا په منځ کې، د غوږ او همدارنګه د فارنکس په منځ کې. فارنکس ما په تیر درس کې درته ویلی دی. ګورئ، اوس درسونه یو له بل سره خښیږي لکه یو زنځیر. د د خولې شاتنۍ برخې او همدارنګه د غوږ په منځ کې یو کانال دی، یو پایپ دی، چې دې ته استوچیان تیوب وایي. دغه استوچیان تیوب داسې یو تیوب دی چې د خولې شاتنۍ برخې او د غوږ په منځ کې موقعیت لري. په دې کې دغه شیدې پورته راځي، غوږ ته راځي، او کله چې شیدې غوږ ته راشي، دا کولی شي د فارنګ څخه هغه باکټریاوې چې په خوله کې او فارنګس کې شته نارمل باکټریاوې دي هغه هم په شیدو کې پورته راشي او د غوږ د التهاب سبب شي. ډیری وخت ماشومان ځکه د غوږونو په التهاب باندې اخته کیږي په غوږونو کې باکټریاوې رامنځته کیږي. دوی ته مور شیدې ورکوي، مور یې البته ماشوم یې په سم وضعیت یا په سم ډول شیدو ته نه وي پروت، نو په دې وخت کې دغه شیدې د ماشوم د خولې په شاتنۍ برخه کې جمع شي او فشار یې په دې پایپ باندې راشي، په دې پایپ کې د غوږ داخل ته ولاړ شي، نو دغه ماشومان بیا غوږونه ګروي. د دې ماشومانو لپاره باید ضرور درمل واخیستل شي او مور ته پکار دی چې ماشوم په سم وضعیت د شیدو لپاره څملوي. ګوري مهمه موضوع ده، باید زده کړئ، او دا داسې یو موضوع ده چې په هره کورنۍ کې دغه موضوع رامنځته کیدلی شي. تاسې د طبي زده کړې د یوه زده کوونکي په حیث په هره کورنۍ کې باید دا مسؤلیت واخلئ چې دغه ډول ماشومان وپیژنئ او خپلو مشرانو ته د کورنۍ غړو ته ووایئ چې دغه ماشوم شیدې د غوږ پر لور راځي او یا د غوږ التهاب لري باید ډاکټر ته یوړل شي. که چیرې یو نسئ ډېر امکان شته چې د غوږ په کوڼوالي باندې اخته شي. راځئ دریمه اصطلاح ته راځو، هیموراج. هیموراج وینه بهیدنه ده، هیموراج ورته وایئ. انځور ته ګورئ، په دې انځور کې لږ ښی خوا کې د یوه کس انځور دی چې په دماغو کې یو رګ شلیدلی دی او دغه رګ بیا لږ غټ شوی دی او په چپ طرف کې درته غاټ ښودل شوی دی، وینه ورڅخه بهیږي. دغه پیښه چې په دې انځور کې ګوری دې ته سټروک وایي یا ګوزار ورته وایي. په دې انځور کې د ګوزار د ناروغ هغه رګ تاسې وینئ. ګوري په دې اړه تقریبا نیم ساعت خبرې کیدای شي چې د ګوزار ناروغي څه ډول رامنځته شوې ده، څه ډول درملنه یې کیږي او ځینې خلک یې دغه زیارتونو ته وړي، آیا دوی ښه کوي نه یې کوي، په دې اړه ډېرې خبرې کیږي. خو اوس تقریبا 15 دقیقې زموږ خبرې په لومړیو دو کلمو باندې وشوې، یعنی ډیری وخت زه چې تشریح ورکوم وخت راسره کمیږي. درنو زده کوونکو، د ګوزار په هکله یو څو لنډې خبرې کوم. ځینې وخت دماغي فشار دومره لوړ شي چې په دماغو کې رګونه وشلیږي، هغه څیری شي، په دماغو کې وینه بهیدنه رامنځته شي. دغه وینه بهیدنه چې کله رامنځته شي دا د دماغو په یوه برخه باندې فشار راوړي. کله چې د دماغو په یوه برخه باندې فشار راوړي ناروغ یې خبرې نشي کولی، ناروغ خپله کوره په ځای نشي ساتلی، ناروغ یو طرف فل شي، نو دا د دې سبب کیږي چې موږ وایو دغه کس ګوزار ووهلو، ځکه هلته وینه په دماغو باندې فشار راوړي. نو کله چې دغه وینه په دماغو کې وبهیږي د دماغو په یوه برخه باندې فشار راوړي. اوس که چیرې د دماغو په هغه برخه باندې فشار راوړي چې هغه د خبرو کولو مسؤلیت لري، نو ناروغ به خبرې نشي کولی. که چیرې په هغه برخه باندې فشار راوړي چې هغه د حرکت لپاره دنده سرته رسوي، نو ناروغ به حرکت نشي کولی. نو ډیری وخت بیا خلک د دې په اړه نورې افسانې لري، نور فکرونه لري. اوس خبره داسې ده چې کله چې سټروک رامنځته شي له هغې وروسته یا دغه ګوزار رامنځته شي له هغې وروسته څه کیږي؟ له هغې وروسته شاید دغه څیرې کیدنه چې رامنځته شوې ده دا په خپله جوړه شي یا بنده شي. که چیرې بند شي په دماغو کې اوس وینه جمع شوې ده، د دې د ختمولو لپاره کومې کړنې پکار دي چې هغه ترسره شي تر څو دغه وینه له منځه یوسي؟ ګوري درنو زده کوونکو، دلته دوه حالتونه شتون لري. د ګوزار وروسته شاید وینه ودرېږي خپله او راګ جوړ شي. د راګ د جوړېدو لپاره موږ بیا د وینې حجرات لرو چې هغه ته یو پلاتلیټس وایو. پلاتلیټس راځي، رګ بیرته جوړوي او وینه بهیدنه بندیږي. او بیا هم شاید داسې یو حالت رامنځته شي چې وینه بهیدنه همدغسې دوام وکړي او یو شخص د دې ستونزې له امله مړ شي. اوس ځینې وخت دغه ناروغان بیا د کورنۍ غړي زیارتونو ته وړي. کله چې زیارت ته روان وي، زیارت تقریبا دوه ساعته لار وي یا دوه درې ساعته مزل ورباندې وکړي. کله چې زیارت ته رسیږي، یو کس خپله روغ شي، سم زیارت ته داخل شوی هم یو نفر روغ شي. د دې علت څه دی؟ طب داسې ثابته کړه چې په دماغو کې ځینې حجرات شته چې هغې ته مایکروګیلیا وایي. نیوروګیلیا شته دي، یا نیوروګیلیال سیل چې ورته وایي. مختلف مکروپژونه دي یا خوړونکي حجرات شته دي. د هغې مسؤلیت دا دی کله چې په دماغو کې اضافي شی را پیدا شي هغه خوري. نو د ګذار ناروغ چې په سر کې وینه جمع شوې ده، د هغې دغه وینه دغه حجرات خوري، ځکه د وینې جوړونکي حجرې یا وینه خپله د حجرو څخه جوړه شوې ده. نو دغه د وینې حجرې دا د نورو حجراتو په واسطه خوړل کیږي. بالاخره یو دوو درې ساعتونو کې دغه ټوله وینه د دماغو د حجرو په واسطه وخوړل شي او یو شخص روغ رمړ شي. نو ډیری وخت اوس خلک داسې فکر کوي چې دا خو موږ زیارت ته یوړلو، نو په دې خاطر دغه کس روغ شو. اصلا خدای تعالی په دماغو کې یو سیستم برابر کړی دی چې هغه اضافي وینه خپله خوري او له منځه وړي. نو په دې خاطر باید تاسې پوه شئ چې په دې وختونو کې چې ډیر اساس وخت او د یو کس په دماغو کې وینه بهیدنه رامنځته شوې ده، تاسې باید د زیارت لور ته یو نسئ. تاسې باید عصبي جراح ته یوسئ. د ناروغ معاینه باید ترسره شي. که په سر کې وینه بهیدنه زیاته وه، نو جراح ډاکټر ورته عملیات هم کولی شي ترڅو وینه بهیدنه بنده کړي. نو قدمونو زده کوونکو، زه پوهیږم چې تاسې به اوس د ګذار په هکله هم پوه شوي وای. ځینې د ګذار ناروغان بیا د څو ورځو لپاره یوه پښه یا یو لاس دغه فلج وي، ژامه یې کږه وي. علت یې همدا وي چې هلته په عصبي نس باندې فشار راغلی وي. که چیرې هغه عصبي برخه خرابه شي، نو بیا تر ډیره پورې دغه ناروغان تر اخره په بدن کې ستونزې لري. او بیا که فشار زر ختم شي، نو ناروغان بیرته عادي حالت ته راځي. دا چې ګذار څنګه رامنځته کیږي، د دې په هکله هم ډیرې خبرې کیدای شي، خو اوس ورته ځای نه شو ورکولی. راځي څلورم نمبر انځور ته چې د دې کس د خولې په داخل کې زخمونه دي او لاندې ورته یوه اصطلاح لیکل شوې چې سټوماټایټس ورته ویل کیږي. سټوماټایټس د خولې التهاب ته وایي. سټوماټایټس سټوما خولې ته وایي، ټایټس التهاب ته وایي، د خولې التهاب. ګورئ دلته بیا د التهاب کلمه راغله، معنی دا چې دلته بیا ویروسونو، باکتریاو یا هم فنګسونو مداخله کړې ده. د سټوماټایټس پر وخت په خوله کې سخت دردونه رامنځته کیږي. یو کس چې خوراک کوي خوله یې خوږیږي. د دې لپاره ما په دریم کتاب کې هغه درمل هم درته ښودلی دي چې د خولې د زخمونو لپاره کوم درمل باید ناروغ استعمال کړي یا کوم د خولې کریمونه باید استعمال کړي او تر څنګ یې د خولې د زخمونو د دردونو د له منځه وړلو لپاره باید کوم درمل وکاروي. د دې په اړه تشویش مه کوئ. د دې درملنه به انشاءالله په راتلونکي کتاب کې زده کړئ. ورپسې انځور کې تاسې یو کس وینئ چې دواړه څنګلې اوږدې کړې دي، لاندې ورته ډرماټایټس لیکل شوی دی. د پوستکي التهاب ته وایي، یعنی د پوستکي ککړتیا ده. پوستکی د میکروبونو یا فنګسونو په واسطه ککړیږي او پوستکی سوریږي خارښت کوي او دغه ډول علایم چې په انځور کې وینې دا پکې لیدل کیږي. د پوستکي د التهاب د لمنځه وړلو لپاره هم بیلابیل درمل شته، بیلابیل ملهمونه شته چې په راتلونکي کې یې په اړه خبرې کوو. په ورپسې انځور کې السر کلمه ده چې د دې کس د پښې بیلابیلې برخې السر لري، زخمونه لري. د السر علتونه هم زیات دي، شاید په دوامدار ډول یو کس ولاړ وي یا ډیر مزل یې کړی وي د پښو په برخه کې دا ډول زخمونه پیدا شي، یا یو کس ډیر زیات په بستر باندې پروت وي نو کیدای شي چې د بیډ السر په ستونزه باندې اخته شي. نو د دې لپاره هم درملنه شته ده. هغه مړه انساج یا مړې برخې، مړې غوښې چې په دې زخمونو کې دي هغه باید لرې شي، تازه انساج راڅرګند شي او له هغې وروسته پانسومان کړل شي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه مو شپږ اصطلاحګانې سره د انځورونو سره تشریح کړې او اضافي معلومات مو هم پکې واضح کړل تر څو قدرمن زده کوونکي په اړه ښه وپوهیږي. په راتلونکي درس کې به په دې صفحه کې دغه لاندېني درې لغتونه او په بله صفحه کې دغه نه لغتونه ووایو. ځینې وخت په درسونه کم وایو خو ځینې وخت په زیات وایو. اوس یوازې ما شپږ اصطلاحګانې تشریح کړې. دا په داسې حال کې ده چې دغه ټول شپږ اصطلاحګانې په لومړي کتاب کې هم راغلې وې، خو نن خپرونه کې مو بیا هم دومره خبرې ورباندې وکړې چې تقریبا نیم ساعت خپرونه د همدغو شپږو اصطلاح په واسطه ونیول شوه. نو ډیری وخت تاسې تشویش مه کوئ چې نن درس کم وویل شو، نن ډیر زیات وویل شو. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس په حاضري واخلو یو دیرشمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی. تاسې ټول د ای توری دایره توره کړئ. تر بل پروګرامو په لوی او بښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه.
TV زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.